د مازیګر 15 بجې شوې دونکو د مشال رادیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د اخیرنې خبري غړې قربا موزه هارون بچایم سلامونه درته وایم. باور چې د خیبر جن سید باړې د خلکو نمائنده جرګې د دوی د غښتنو منلو لپاره حکومت ته تر سبا ورځې پورې مهلت ورکړې ده. بلې خواته د پاکستان یو مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام په بلوچستان کې د گورنر راج لګېدو پر ضد د اعتراضي تحریک چلولو اعلان کړی دی. او نن د پښتنو د وتلي سیاستوال او خدای خدمتګار تحریک مشر باچا خان 15 کلین دی. په دغه اړه څېړنیز رپورټونه او مرکې درته لرو. خول ورزو شاهین بونیری ته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنه واورو.
لومبی مهم خبرونه د خیبر ایجنسی قبایلی جرګې د حکومت نه غوښتلی که د دوی مطالبې ونه منل شي نو بیا به په احتجاج لاس پورې کی. په بلوچستان کې جمعیت علماء اسلام په صوبه کې د گورنر د واکمنۍ پر ضد احتجاجي تحریک شروع کړی دی. او نن د خدای خدمتګار تحریک د مشر خان عبدالغفار خان 15 تن نمانځل کیږي. د خبرونو تفصیل. د خیبر ایجنسی قبایلی جرګې په باړه کې د 13 وګړو د وژنې وروسته یو وار بیا حکومت ته دړکه ورکړي که چېرې غوښتنې ونه منل شي نو بیا به په احتجاج لاس پورې کړي. د یادې جرګې غونډه پرون د حیدرآباد په باغ نران کې وشوه. د جرګې مشر مقبلی خان اپریدی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا خبره موږ منلی وه چې په بڑا باندې د بڑې بازار او وسره چې کوم بند لیارې وي دا چې کوم دی دا به تا کولو کوم. دویمه مطالبه هم دا وه چې کوم هوایي موټر ګولې وي دا چې کوم دی دا به فوري بند کړو. درېمه مطالبه هم دا وه چې دا اپریشن لا دی یو آزاد کمیشن دا د تشکیل کړی شي چې هغه دا ټول اپریشن مانیټرینګ وکړي.
تیرونه د باړې په عالم ګدر سیمه کې 13 مړی موندل شي او ځای خلکو په وینا دوی د امنیتی سرتیرو لخوا پر ډز وژل شي. په میرانشاه کې هم قبایلی ولس په پوځي عملیاتو کې د عادي وګړو د وژنې نه وروسته خپل احتجاج له دوام ورکړي. بل خو نن د پنجاب په لاهور ښار کې هم د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي زده کوونکو په فوجي عملیاتو کې د عادي وګړو د ځانی او مالی تاوان پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د سپریم کورټ نه په دغه اړه د سوموټو اکشن اخستو غوښتنه هم کړې ده. په بلوچستان کې جمعیت علماء اسلام په صوبه کې د گورنر د واکمنۍ پر ضد د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. د دغه ګوند یو مشر او سینیټر حافظ حمدالله په دې اړه مشال لري ته وویل د نن نه به په بلوچستان کې احتجاجي تحریک شروع کوي.
شل تاریخ باندې به په ګرد صبح کې مظاهره وي احتجاج د گورنر راج خلاف. 15 تاریخ باندې د جمعې شټر ډاون دی. قانون به بندي په ګرد بلوچستان کې پر 15 تاریخ پر یو تاریخ ته فروری باندې به بیا په جامع طالب.
په بلوچستان کې گورنر راج له هغه وروسته لګول شوی چې د روانې میاشتې په 10 نیټه د کوټې په علمدار سړک پر لپسې په 2 بمی چودنو کې سباندې 100 کسان ووژل شو چې زیاتره پکې هزارګانو. دغه هزارګانو غوښتنه کوله چې صوبه د فوز ته وسپارل شي. له دې وروسته د پاکستان وزیر اعظم صوبایي حکومت ختم کړ او د صوبې ټول واکې گورنر ته حواله کړ. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي امریکا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د قربانو قدر کوي. اسلام آباد کې د پاکستان او امریکې د تعلقاتو په اړه یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه امریکا په پاکستان کې د توانایي د بحران ختمولو لپاره هم مرسته کوي. نوموړي وویل د امریکا په مرسته په قامی گریډ کې تر 4.5 میگاواټه پورې بجلی شامل کړې شوې ده او نوره 4.5 میگاواټه بجلی به روان کال په قامی گریډ کې جمع کړې شي. نن د برصغیر پاک و هند عدم تشدد د نوموړي مبارز عبدالغفار خان 15 تن مانځل کیږي. عبدالغفار خان چې نړۍ یې د باچا خان په نوم پیژني د 1913 په لسیزه کې د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو د برتانیا د واک نه د هندوستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل کړې وه. باچا خان د خپل ژوند د نیمې نه زیاته موده وړومبې د انګریزانو او د خپلواکۍ نه وروسته په پاکستاني جیلونو کې تیره کړې وه. باچا خان د عدم تشدد له لارې د پښتنو د سیاسي معاشي او ټولنیز پرمختګ لپاره د اوږدې مبارزې نه وروسته په 6 جنوري 1988 کې په حق ورسید او په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د باچا خان د تلین په مناسبت سره به سبا له په پېښور کې یوه لویه غونډه کیږي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي چې په دغه اړه یې ټولې تیارۍ په پام کې نیولې دي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې افغان او ائتلافي ځواکونو په شریکو عملیاتو کې د طالبانو یو مشر نیولی دی. چارواکي وایي دغه وسلوال کمانډان په افغانستان دننه د ترهګرو بریدونو لپاره د حقانی ډلې سره مرسته کوله او د وسلو په اخستو او ذخیره کولو کې هم ککړ وو. د الجزائر چارواکي وایي ځواکونه په سهارا سارا کې د قدرتي ګیس په کمپلیکس کې د برمتنیونې څلور ورځنی بحران پای ته ورساوه. حکومت وایي دوه دیرش سخت دریزه وسلوال او درویشت برمته شوي کسان د شخړې پر مهال وژل شوي دي. دغه راز شپږ سوه پنځه اتیا الجزائري کارګران او یو سل اووه بهرنیان خوشي شوي دي. د برمته نیونکو په یو بیان کې راغلي چې پر دغو تاسیساتو حمله په مالی کې د سخت دریزو ډلو په وړاندې د فرانس د مداخلې په بدل کې شوې ده. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا پرون له بی بی سي سره په مرکه کې وویل القاعده ته به وخت ورنه کړي چې د الجزایر د برمتنیونې پیښې په څیر اقدامات وکړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د شام د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه هر ډول خبرې د منلو وړ نه دي. ولید معلم دا خبرې د خالی په ورځ په سرکاري ټي وي چینل له هغه وروسته کړي چې یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ګډ استازي لخدار براهیمي ویلي وو باید چې بشار الاسد د انتقالي حکومت برخه نه وي. المعلم په هیواد کې درنه یاغیانو ته هم بلنه ورکړه چې وسله وغورځي او په مذاکراتو کې برخه واخلي. نوموړي زیاته کړه هر څوک چې په مذاکراتو کې برخه واخلي هغه به په نوې کابینه کې شاملولی شي او زیات اختیارات به هم ورکړل کیږي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې شاهین بونیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. د خیبر جنسای باړي هغه اوسیدونکي چې په سیمه کې د مندل شو خپل مړو په سر یې په احتجاج ګوتې پورې کړې دي. یو نمائنده جرګې حکومت ته تر سبا پورې وخت ورکړی چې دوی غوښتنې ومني.
خلک کوم په خپګان نه او په غونډه پاتا کې او په بالا کې ټول خلک دې ته تیار دي چې د حکومت په دې واچ باندې نوټس وانه خستو او زموږ د مسلې حل نه کړي نو موږ به دې روډونو سره وځو.
نن د پښتنو د وتلي سیاستوال او خدای خدمتګار تحریک مشر باچا خان پنځه ویشتم تلین دی. د خیبر پښتونخوا حکومت او عام پښتانه په دې موقع باید سوکي او د کورمی جنسای خلک وایي غواړي په خپلو بچیانو تعلیمو کې خو د سکولونو د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي.
مو خلک د تعلیم سره ډېر شوق لري. د خصوص خبره ده چې د ځکه چې رام پوس کې بیا کومېډل سکول دی هاي سکول دی هغه ته تلای نه شي هغه لري دی او د ګوري پیسې برداشت کوي نه شي.
د سیمې افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. او دا هم د خبرونه اولنی ریپورت. د قبایلی سیمه خیبر یوې جرګې ویلي چې حکومت د روانې ګل تر ورځې پورې د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به بیا په احتجاج ګوتې پورې کړي. تیر ورځ په پیښور کې د خیبر قبایلی مشرانو په جرګه کې له حکومت په باړې کې د روانو عملیاتو درولو د کډوالو بیرته خپلو سیمو کې د آبادولو او د ولسي وګړو وژنې د مخنیوي غوښتنې وکړې. په دې اړه نور تفصیل خپل خبریال په دې ریپورت کې راکوي.
د خیبر جنسای د باړې د لمګودر د پیښې وروستو جوړ شوې قبایلی جرګې پریکړه کړې ده چې کسبا د ګل پورز هم د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به یو ځل بیا د خپلو احتجاجونو لړۍ پیل کوي. دغه پریکړه تیر ورځ د حیات آباد په باغیناران کې د یاد جرګې په یو غونډه کې وشوه او دغه جرګه به سبا په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ مطهر زیب سره لیده کاته کوي. په دې حکله باندې د د جرګې مشر مقبلی خان اپریدی مشال ریډیو ته وای
بلل پرون می موږ د میټینګ وشولو چې هغه مطالبات د موږ ونشول منلای نو د تیر دی ورځې نه بعد به چې کوم دی مو بالکل هغه مظاهره په مخ سیستم باندې او په مخه طریقه باندې دوباره شروع کړو.
دا چې دوی حکومت ته کوم ډول غوښتنې وړاندې کړې دي په دې حق لباندې نوموړی زیاتوي.
نمبر نمبر ایک کی دا خبر ہے مگ من لیا ہوا چھ پ بڑا بندے دے بڑے بازار او وسرا چھ کم بند لیا ری دا چھ کم دے دبے تا کلو کم دوے ما مطالبہ ہم دا وا چھ کم ہوائی ماٹر گولی ری دا چھ کم دے دبے فوری بند کو دوے ما مطالبہ ہم تے دا وا چھ دا اپریشن لدی یو آزاد کمیشن دا دے تشکیل کرے چھ اگا دا ٹول اپریشن مانیٹرنگ کی کلور ما خبرہ دی بے گناہ کی جون وا چھ کم دے گناہ کی جون پروتوی کا اگا پ ہر زوی کی نو اگا دے چھ کم دے رہا کی او پینزما خبرہ دے دو مڑیو دے کنفرنسیشن وا چھ اگولا چھ کم دے پ موقعی چار چار لاکھ روپے الون کر لے او وی ول چھ تین تین لاکھ روپے پ بات کی چھ کم پ پروسس کی دی اگا دے دے ایزن آباد ور کو
او دا باڑی سمی یو مشر اقبال اپریدی وای چھ اس ہم پٹولا باڑا باندے سخت خفگان دے
نو خل دیر زیاد غم زدہ دی لس رزی دا غم چکن دے کنا اعلان شوی دی او پا باڑا او پا مختلف علاقوں کی خل چکن دے پا خفگان ناس دی او پا غنڈا فاتح کی او پا باڑا کی طول خل دی تا تیار دی چکا حکومت پا دی واقع بانی نوٹس وانا خستو او زمک دا مسئلے حال نکی نمک با دی روڈو نتروزو خفگان او سم نسوز او خفگان شروع دی جی
یاد دی وی چھ دا باڑی پالم گدر سیما کی دا تیر نحی پا ورز دا اتلسو ولسی وگڑو مڑی مندل شوی وو چھ بیا دا باڑی مظاہرہ چیانو دا غمڑی دا تیر شورو پا ورز پا پی خور کی احتجاجن دا خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر دا کور مخی تیخی وو چھ بیا دا شپی نا وقت تری پولیسو پخپل ولکا کی واخستل او دا خیبر پولیٹیکل انتظامیه تی حواله کړل چھ بیا دی یوی قبائلی جرگی للار پخپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول او د یادې جرګې په وینا د احتجاجونو دا لړۍ ودرول شوه د باډې سیمې خلک وای چې دغه ولسی وګړي امنیتي سرتیر وژلې دي خو ولې بیا پوز لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي بلخوا د پېښور کلیوالو سیمو د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د باډې او پېښور ترمنځ مهمو لارو باندې سیکیورټي سخته کړې شوې ده او په میرا شیخان او شیخان کلي کرفیو لگول شوی دا پولیس وای د غګامی په پیښور کې د باډی د خلکو لخوا ممکنه احتجاجونو د رئیس سارولو د پاره پورته کړای دی یا د دیویش د خیبر جنسی په باډه سیمه کې د تیری وګدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي چې ولسی وګړو ته هم پکې زیانونه اوړي
له حکومت د خیبر ایجنسی د باړې نمائنده جرګې د غوښتنو په اړه مو د مشال ریډیو د خبریال رپورټ واورېدو. اوریدونکو د خیبر ایجنسی په باړه کې د روانې میاشتې په 14مه نیټه د 43 ولسی وګړو مړی موندل شوي وو چې د ځایي خلکو په وینا د پاکستان امنیتي سرتیرو په ډزو وژلي وو. د دې پیښې پر ضد نن د پنجاب په لاهور ښار کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو احتجاجي مظاهره کړې ده. د مشال ریډیو همکاري انیسا اجمل په مظاهره چانو کې له یو تن عزیز الله خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دوی د احتجاج د اهدافو په اړه پوښتنه کړې ده.
جی مجا پښتو زبه باندې کوم نن د لاهور پولیس کلب مخه تا او دا مجا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي پښتون ارګنایزیشن او پی اس او له طرف نه کوم په دې کې د لاهور کې شورا په یونیورسيټي کې د پښتانه طالبان دي سټوډنټان دي هغه ټول را جمع شوي دي او دا بار کیدین چې حکومت یې ودا بے گناہ پښتانه مبارک او وجل شوی وو دا پاکستان سکیورٹی فورسز له طرفا هغه خلاف دا احتجاج کیږي او دا د چیف جسټس اف پاکستان افتخار محمد چودرینا په زور سره دا مطالبه کوي حکومت
نا
قبائلی سیمو کے دے دہشت گردی بند کرے لسی الٹا دے مذہب کے نام باندھے چکن دا مرا اولس دا پشتون عوام اور استحصال شروع دا آو چکم غلط استعمال ہے کہ اگر ریاست بند کی دا پاکستان صدر وزیر اعظم نے دا مطالبہ قبول سی کہ دا قبائلی سیمو کے دی میڈیا تا آزادی ور کی الٹا دی رقم میڈیا رپورٹران دی آگو چال کتلائی سی دی آزادی ور کرے کی اور غیر مطالبہ دا دے چیف جسٹس تے آپ دے بانے سو موٹو ایکشن واقعی
دا خیبر پختونخوا گورنر ویلی دی چی دوی بد پدی اڑا سے گامون اخلی دا غدا باڑی دا چی کما مسئلہ را نو تاسو دا خی تا دی خبر نا مطمئن یہ او کنا
گور مونگ دین بلکل نیو مطمئن دا گور دی خیبر پختونخوا گورنر نا خیبر پختونخوا گورنر کو جمعہ اوکرل چی پتے خور خون دی خار کی چی کم زمونگ اخبر خار دے الته هم د موږ په احتجاج چې کوم کسانو کولای هغه باندې فایرینګ وکړل دزې په وکړلې هغه شوبل کړل. نن موږ لاهور ښار کې احتجاج کوو دلته تر ننه اوس ګډه ورځ موږ په احتجاج باندې تېره کړه خو یوه پولیس والے هم موږ څه ونه ویل. صرف دا مسعود کوثر د خیبر پختونخوا گورنر نه وکاره چې دا کومې خبرې دي دا د هیلې بهانې دي دا دا خالی موږ خطابات دي غلطی مو دته په کار داده چې پاچا باندې حکم د قیامت راکټ کړی دی هلته صحافي نشي تلای هلته یو عزتمند قبایلي مشر په امن سره زندگی نشي تېرولای هلته دا غونډاګردانو حکومت پہ هغو چلیږي. نو زه دا وایم چې گورنر دا خبره چې زه به دې دته به مراعات ورکړم اواب وکړم دا به وکړم دا صرف خطابات سل دي په دې کې حقیقت نشته دی.
د پنجاب په لاهور ښار کې د پښتنو زده کوونکو د نننی احتجاج په اړه مو د غلطلې وطن احتجاج کوونکي سره زموږ د همکارې انیسا اجمل مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو نن د خدای خدمتگار تحریک د سرخیل خان عبدالغفار خان باچا خان پنځشتم تلین مانځل کیږي خو پښتنه دا ده چې آیا په موجوده جنگ ځپلي ماحول کې د باچا خان د نه تشدد نظریه د امن پروستو کې کارګره ثابتېدای شي او کنه. د دې پښتنې ځواب زموږ همکار مجید بابر په خپل دې رپورت کې د لټولو هڅه کړې ده. نو راځي چې ورته غوږ شو.
د اتلس سوه نویم کال هغه ورځ واقعي تاریخي وه کله چې د چارسدې په اوتماندو سیمه کې د بارام خان په کور کې عبدالغفار خان وزېږېدو. دغه عبدالغفار خان چې بیا د خپلو سیاسي او ټولنیزو هلو ځلو له امله د باچا خان او د خپلې عدم تشدد د نظریې رامنځته کولو له وجې د سرحدي ګاندي په نوم هم مشهور شو. د نولس سوه اته اتیایم کال د جنورۍ په شلمه نیټه د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې. نن دغه عدم تشدد د عالمبردار د تلین پنځویشتم کال دی. خو پښتنه دا ده چې آیا اوس چې په پاکستان او افغانستان کې زیاتره پښتون میشته سیمې تشدد او جنگونو په خپله ولکه کې اخیستې دي د باچا خان د عدم تشدد نظریه د امن پر اوستو کې څومره ګټوره ثابتې دي شي. په لندن کې په آکسفورد پوهنتون کې د ټولنیزو چارو استاد او د باچا خان په خدای خدمتگار تحریک باندې کتاب لیکونکي مکولیکا بنرجی د دې پښتنې په ځواب کې وایي
It is clearly historically possible, as was proved by the Khuda Khidmatgar. I know that most of us, when we stop to think about the use of...
په تاریخي توګه د باچا خان خدای خدمتگار تحریک دا ثابته کړې وه خو چې کله موږ نن د هغې عدم تشدد د نظریې د نه کارولو په اړه سوچ کوو او دا ګڼو چې دغې نظریې پخوا ګټې لاسته راوړې وې او اوس نشي عملي کېدی ځکه چې حالات بدل شول. خو هغه وخت استعماري طاقتونو د موجودیت او په یورپ افریقا د صغیر او افغانستان کې د جنگونو سره سره باچا خان کې دا وجدان او حوصله وه چې وی ویل چې راځي د دې تشدد نه سم مختلف کار وکړو چې نه پکې د یو بل وجنه وي او نه تشدد بلکې هغه نظریه دا وه چې څنګه خپل دښمن په خپل احتجاج کې رايوزه کړي.
مکولیکا بنرجی وایي چې هو اوس هم د عدم تشدد نظریه د امن پر اوستو کې ډیره ګټوره ثابتې دي شي خو پښتنه دا راولاړیږي چې آیا د دغې نظریې پر مخ بوتلو لپاره هغه ټولنیز او سیاسي سوچ موجودیت لري کوم چې پخوا موجود وو. په ځواب کې په پېښور کې د باچا خان ایجوکیشن ټرسټ یو مشر خادم حسین دا نظر لري.
باچا خان او دی هغه ملګرو په مخ کې بوتلي وه د هغې لپاره درې سیزونه داسې موجود دي چې دغه مفکوره نه صرف دا چې په مخ کې وړي بلکې د هغې کې په موجوده د حالاتو مطابق هغې کې د اضافي کولو یو پوره اهلیت هم لري. یو خو زمونږ د هغه خلک په مختلفو شکلونو کې او د میډیا په ذریعه دغه مفکوره په مخ کې وړي. دویم هغه خلک دي چې کم د تحقیق په شکل کې د دانشورو چې کومه کړه د تحقیق په شکل کې د لیکلو په شکل کې د پرنټ په شکل کې د کتابونو په شکل کې د مقالو په شکل کې د خبرو په مخ کې وړي. او درېم هغه خلک دي کم چې په مختلفو شکلونو کې د سیاسي ګوند په شکل کې هغه مفکوره په مخ کې وړي.
خو مکولیکا بنرجی بیا وایي چې هغه سیاسي او ټولنیز قوتونه چې د باچا خان د فلسفي سره تړلي دي او غواړي چې د عدم تشدد نظریه خوره کړي نو دوی لپاره ضروري ده چې ولس سره په باقاعده بنیادونو اړیکې وساتل شي او لکه د باچا خان د هغوی په خوشحالو او غمونو کې شریک شي.
مجید بابر اوریدونکو هلکه چې هوام اوریدل نن د پښتنو د وتلي سیاستوال او خدای خدمتگار تحریک مشر باچا خان 25 تلین دی د خیبر پښتونخوا حکومت سبا ته یعنی د ګل پورز د نوموړي تلین په رسمي توګه د نمانځلو پریکړه کړې ده. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال اصرار اتل بیلابیلو لیکوالانو سره د باچا خان په سیاسي او ټولنیزو خدماتو خبرې کړې دي او دغه یو رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
نن د خدای خدمتگار خان عبدالغفار خان باچا خان بابا د مړینې 25 کاله پوره کیږي چې سبا له به د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند لخوا رسمي 25 کلیزه نمانځل شي. باچا خان په نننۍ ورځ یعنی په 6 جنوري کال 1988 هم کې د بری پښتونخوا د جلال آباد ښار په ششمباغ کې خاورو ته سپارل شوی. مشال ریډیو د دغه ځانګړې ورځې په اهمیت او د سیمې د موجوده حالاتو له نظره د دوړ خو او سیمو لیکوالان غږولي چې یو پکې هم ډاکټر راجولي شاه خټک دی.
شخصیت زیادہ فکر شاہ زیادہ فلسفہ شاہ زیادہ شعور شاہ زیادہ اخلاص شاہ خراج تحصیل تعلیم فکر فلسفہ و عمل کرا بولو.
د قاضی اعظم پونتون اسلام آباد د پاکستانی مطالعاتو د سانګې استاد او څېړنکار ډاکټر انیب خلیل وایي چې باچا خان بابا د یو ښه سیاستوال او خدای خدمتگار فرته ښه لیکوال هم وو.
باچا خان یو سیاستدان نه، هغه یو ریفارمر وو، هغه د قوم د اصلاح بیړه هم په سر اخیستې وه او ورسره نو ډېر لوی دانشور ادیب او لیکوال هم وو، او نه لیکوال بلکې د ادیبو دانشورو لیکوالو یو فصل باچا خان پیدا کړی دی چې د انجمن اسلام الافاغ نه خدای خدمتگار تحریک د سوري لاندې پښتو ادب ته کوم وو لیکوالو څه ورکړي دي. هغه زموږ د شلمې سبې د تحریک یو داسې حیثیت دی چې په هیڅ صورت د پښتو ادب تاریخ د دغه خدمتگارو د ذکر نه بغیر نشي ممکن کېدی.
د سوابۍ د سیمې سره تعلق لرونکي وتلی لیکوال نورالامین یوسفزی په خپلو خبرو کې وایي چې د باچا خان تربیت خدای خدمتگار په نړیوال سیاست پوه کړی.
عالمي سیاست چې کوم خدای خدمتگار سره پوهېدل
د افغانستان د جلال آباد خار اوسیدونکو لیکوال او شاعر عزت الله زواب د باچا خان بابا په حق له مشال ریډیو ته وایي.
د فلسفه شیدا پټول نړۍ کې مشهور د ادم تشدد فلسفه، او دا یوازې د وی کورنۍ سړی نه دی، نو دا د ټولو پښتنو مشر دی.
بنو د ترقی پسند تحریک فعال غړی او لیکوال محب وزیر وایي چې باید پښتانه دغه ورځ ته په سرو جنډو او تصویرونو کې باچا خان پټ نه کړي، بلکې دغه فکر ته عملی کار وکړي.
نه صرف دا چې موږ هر کال صرف سرې جنډې راوخلو، وګرځو راوګرځو نارې چغې سرو وو، او بیا کورونو ته لاړ شو باچا خان ته تصویرونو کې موږ بند کړو. د هغه افکار ژوندې کول او په هغه باندې وکیل عمل کول دا نن د خپل موجوده ګورنمنټ څخه هم دا درخواست دی چې
خدای خدمتگار باچا خان د انساني مخلوق سره د خیګړې جذبه لرله. دا خبرې د سوات د سیمې نامتو شاعر عبدالرحیم روغانی د مشال ریډیو سره کولې.
صرف دا یم چې انسان هغه انسان دی کوم چې الله د مخلوق سره د خیګړې جذبه لري، د وحدت او دیوالي د هغه په تګ دو کې یي. دا خلک چې کوم دي، دا پیغمبران دي، دا اولیا دي، اولیا کرام دي، دا بزرگان دي، دا انسانان دي.
په داسې حال کې چې د خدای خدمتگار باچا خان د مړینې 25 کلیزه نمانځلې شي، بل خو د سیمه ییزو مطبوعاتو تر مخه یو میاشت وړاندې یو وار بیا د باچا خان د مزار په ودانۍ کار بند کړی شوی دی، کوم چې 15 کاله وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان او د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په لاسو په اول ځل پیل کړی شوی و. اسرار اتل، مشال راډیو، پېښور.
اوریدونکو په دې رپورټ کې مو اوریدل چې باچا خان د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. څو ځل دغه پر قبر کار شروع شو خو پوره نه شو. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي د باچا خان په مزار کار د هغه د کورنۍ له وجې بندي، او که کورنۍ اجازه ورکړي افغان حکومت به د دې ستر مبارز قبر ډیر زر ورغوي. له ښاغلي اورنګ سمیم سره د بشیر ګواخ مرکه اورو.
سمو د وړاندې پیښور نه د بادشاہ خان د کورنۍ څغړی راغلی اوس انجینران او هغوی مونږ ته یو زیره راکړه چې مونږ به د بادشاہ خان مقبره جوړوو او دا خو وړاندې دوی په غاړه باندې اخیستې وه. مونږ ډېر خوشحاله شو په دې باندې. مونږ رسنیو سره په دې باره کښې مرکې وکړلې او د دې نه مو پیغامونه خپاره کړه او ټول خلک امیدواره شو. مګر له بده مرغه چې د هغه خلکو بېرته پته ونه لګېدله. زه په دې باندې ډېر تعصب کوم ځکه چې بادشاہ خان خو د هند د ملي وچې یو لوی مبارز شخصیت تیر شوی دی او دا یو زه په خپله اصلا رښتیا کړم د کورنۍ د دې سره زه موافق نه یم چې کورنۍ دې د هغه مزار جوړ کړي ځکه چې بادشاہ خان خو یوې کورنۍ ته منسوب شخصیت نه و بلکې هغه خو د ټولو پښتنو د ټولو افغانانو او د هر کور او د هرې دیرې یو سالار و او لوی شخصیت و او هغې مبارزه او د هغه جدوجهد او د هغه فکر چې کوم و هغه د انسانیت لپاره و. نو زه وایم چې انسانیت هغه د خپل ځان حقدار ګڼي نه یوه کورنۍ. د کورنۍ هم که چېرې دا مینه ښیي او د بادشاہ خان مزار جوړوي نو زمونږ هیله ترې دا ده چې باید دا مزار جوړ کړي او که دا نه وي نو د افغانستان اسلامي دولت د اطلاعات فرهنګ وزارت او دغه شان نور مقامات دې ته چمتو دي چې د بادشاہ خان غوندې د یو لوی نامدار او عظیم شخصیت مزار په خپله جوړ کړي. نو که دا نه وي هغوی د وسه نه کېږي. مونږ ته که دا خبر را کړي نو زه فکر کوم چې دې کښې به دومره تاخیر را نه شي.
او سمیر صاحب دا خبره څومره رښتیا ده چې ویل کېږي دغه د بادشاہ خان د مزار خواوشا سیمه چې د دې مزار مربوط او دغه ته ورکړل شوی وو هغه اوس نورو خلکو نیولې ده یا په کښې نور سیزونه جوړ شوي دي دا رښتیا دي؟
نه د بادشاہ خان خو اصل مزار چې دی دا د بادشاہ خان په شخصي ملکیت کښې دی او د بادشاہ خان د شخصي ملکیت نه چې کوم دی هلته یو لوی دیوال د پخوا نه را چاپېر دی د ششمباغ پخوا ششمباغ ګڼه او اوس هلته عیدګاه مسجد جوړ شوی دی او د بادشاہ خان دغه چې کوم دی د عیدګاه مسجد او د بادشاہ خان د مقبرې تر څنګ منځ کښې یو سړک حایل دی. نو دغه د ملکیت ساحه چا نه ده نیولې هغه څه دغه خبره زه په کلکه ردوم.
تاسې به د بادشاہ خان د کورنۍ سره په دې اړه باندې کومه خبره وکړئ د دغه مزار د جوړولو په اړه؟ که نه تاسو وویل چې منتظر یاست نو همسې به منتظر پاتې شئ که نه تاسو غواړئ چې خبره وسه وکړئ؟
نه نو زمونږ د دغه پنجشنبې په ورځ راتلونکي پنجشنبې په ورځ د بادشاہ خان په مزار باندې مونږ یوه غونډه لرو او د هغه کلیزه لمانځو د هغه شخصیت ته درناوی کوو د هغه په سوبودي شخصیت باندې به مونږ هلته بیانونه لرو. نو همدغه موضوع بیا مونږ په دې غونډه کښې راپورته کوو او مونږ به د خپلو لوړو مقاماتو نه د ننګرهار د والي صاحب نه همدغه شان د اطلاعات فرهنګ د وزارت نه همدغه شان د اسلامي دولت د مرکزي حاکمیت نه د دې تقاضا کوو چې د بادشاہ خان مزار د جوړولې مسله باید یو طرفه شي یا خو دا ده چې کورنۍ که چېرې دې ته لیواله وي هغه باید اړ شي چې راشي دا مزار جوړ کړي او که چېرې دا نه وي نو د اطلاعات فرهنګ وزارت او همدغه شان زمونږ حکومت باید په دې کښې عملي اقدام وکړي. زمونږ غوښتنه به همدا وي او مونږ به خامخا هلته یو پریکړه لیک هم ولرو.
په جلال آباد کې د بادشاہ خان د مقبرې جوړولو په اړه مو د ننګرهار د اطلاعات او کلتور له مشر اورنګ سمیم سره زموږ د همکار بشیر ګواخ مرکه اورېده. اوس اوریدونکو یو بل موضوع ته راځو. په بلوچستان کې مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام په صوبه کې د گورنر راج لګېدو پر ضد د احتجاجي تحریک چلولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې احتجاج به یې د نورو اتحادیانو په مرسته پر مخ ځي. د جنوري په لسمه نیټه د کوټې د چاودنو په غبرګون د خلکو د اوږد مهالې ناستې په ځواب کې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د صوبې اعلی وزیر له دندې لرې کړ او په بلوچستان کې انتظامی واک د دغه صوبې والي ته وسپاره. د گورنر واک پر ضد د اعلان شوي احتجاجي تحریک په اړه د نیاز موساخیل دا رپورټ اورو.
په بلوچستان کې د جمعیت علماء اسلام صوبایي امیر مولانا محمد خان شیرانی د خبری کانفرانس پر مهال اعلان وکړو چې دوی نن د جنوري له شلمې نیټې په ټوله صوبه کې د گورنر واک په خلاف احتجاجي تحریک شروع کوي. په دغه اړه د جمعیت علماء اسلام یو مرکزی مصر او سینیټر حافظ حمدالله مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نور تفصیلات ورکړ.
په تمام بلوچستان په تمام اضلاعو کښې به په شل تاریخه باندې به په ګرده صوبه کښې مظاهرې وي احتجاج د گورنر راج خلاف پر 25 تاریخه باندې د جمعې شټر ډاون دی قانونه به بندې په ګرده بلوچستان کښې پر 25 تاریخه. درېیمه مرحله زموږ د احتجاج دا ده پر یو تاریخ د فروري باندې به بیا په یجام ارتالې په ګرده بلوچستان کښې به پایا بند وي او ټرین به هم بند وي او د هغه بعد به بیا موږ حکمت عملي بدلوو چې بیا مفسد کوو.
حافظ حمدالله زیاته کړه ناامني په نورو صوبو کې هم سته خو چپه یوازې د بلوچستان حکومت سو.
کچیری مسئلہ دائی چی دا بلوچستان پر بد امنی باندی دا بلوچستان حکومت واک نو درلود نو دا خدا سوال پا سند او پا کراچی کی همستا چی پا پنزک کالا کی نظر کاس امری دی پا خیبر پختنخوا کی تو گو رہا چی صورت حال بی لیکن دلتا چی پا بلوچستان کی وقت دا درائم واردی چی جمہوری حکومتی نو ختمی گی دا صدر سزمور دا مطالبہ دا چی دا آئین دا آرٹیکل 214 دیش مطابق خپل حکم نامہ دا گورنر راج واپس واخه.
که څه هم جمعیت علما اسلام د نورو اتحادي ګوندونو ترڅنګ احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی، خو د راپورونو ترڅنګ پیپلز ګوند، مسلم لیگ کاپ او عوامي نېشنل پارټۍ د خپلو مرکزي پریکړو له مخې په دغه احتجاج کې برخه نه اخلي او یوازې بی ان پی عوامي ګوند به په یاد احتجاج کې د جمعیت علما اسلام ترڅنګ ولاړ وي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته راغلی یو، نو د شاهین بونیری نه بعد خبرونو لنډیز وره.
ستوریم شه د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر ایجنسی قبایلی جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې ده که مطالبات یې ونه منل شي نو بیا به په احتجاج لاس پوري کړي. په بلوچستان کې جمعیت علما اسلام په صوبه کې د گورنر د واکمنۍ پر ضد د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. د برصغیر پاکو هند د عدم تشدد د نوموړي مبارز خان عبدالغفار خان 25 تلین نن مانځل کیږي. او په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي امریکا په پاکستان کې د توانایي د بحران د کمولو لپاره د پاکستان سره مرسته کوي.
شاهین بنیرے اوریدونکو اوس له اسلام آباد ریاض مساخیل را لیگلی د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی تاسو ته وړاندې کوو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د نیب د تفتیشي افسر کامران فیصل په ناګانی مرګ لیکلی دی. د کې جنگ ورځپاڼو وایي چې نوموړي د کرایې بجلیګرو کیس تفتیش کولو او دغه لړکیې د وزیر اعظم په ګډون مختلفو کسانو په ضد خپل رپورټ سپریم کورټ کې جمع کړی وو او د اعلی چارواکو لخوا د دغه رپورټ واپس اغستو د پاره په هغه سخت دباو. اداري وایي چې هر څوک د کامران فیصل د مرګ په اړه دوه رایې دي چې یو طرف ته دا خودکشي بلل کیږي نو بل ډله دې ته وجه نه وایي. خو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې چې د پوسټ مارټم په ګډون د ارواخات د مرګ په حق لا ټولې پلټنې د اولس مخیتار روړي شي. اداري اخره کې وایي چې کدا سه اون شوان اولس اسې هم په استخباراتي، حکومتي او تفتیشي ادارو پوره اعتماد نه کوي او دوی ته د شک په نظر ګوري او د پلټنو نرخ کار کول سره به دغه شک نور هم پوخ شي او بلدا چې د سره باد ایماندار خلکو هم ظلمات شي او دوی به خپل کار کې د یری ښکار وي. دغه رنګ مشرق ورځپاڼ خپل اداري کې وایي چې امریکای افغانستان کې د طالبانو سره خبرې اترې وکړی دی او دغه لړکی د پاکستان کردار ته هم اهمیت ورکړی کیږي. اداري وایي چې د لپاره طالبان د ته جوړول شي چې دوی خبرو اترو تراشي او ځان د یو سخت دریزه قوت په ځای سیاسي قوت اومني او په سیاسي کچو سره مذاکرات وشي او بیا داسې کې په قطر کې سیاسي دفتر او په خپل د طالب مشرانو بیانونه هم دا ښایي چې دوی د افغانستان مسله په مذاکراتو حل کول غواړي. خو بل طرف ته د امریکایي وزیر دفاع بیان چې لا هم القاعده کولی شي افغانستان کې په امریکایي عسکرو حمله وکړي نو ضرورت د دې خبرې دی چې افغانستان کې یوازې طالبانو سره نه بلکې ټولو ډلو سره خبرې وشي. اداري مخکې وایي چې د افغانستان نه پرامنه وتو د پاره ضروری ده چې امریکا او اتحادي ځواکونه مخکې رستو ټولې خطرې ختم کړي او دا په هغه صورت کې ممکن ده چې یا خو القاعده سره مذاکرات وشي او یا د طالبانو په مرسته د القاعده خلاف داسې کاروایی وکړي شي چې د افغانستان نه د دوی جرړې ختم شي نو دې سره به افغانستان کې مکمل امن راشي. خو د دې سره سره د ګاونډي ملکونو د مفاداتو خیال ساتل هم ضروری دي. او دغه آج ورځپاڼ خپل اداریا په باړه کې د وجل شوي کسانو په اړه لیکي. اداریا وایي چې خیبر پختونخوا اسمبلی په باړه کې د 13 کسانو په وجنه او وروستو گورنر هاوس مخې ته د وجل شوي کسانو د خپلو خپلوانو لخوا په احتجاجي مظاهرو د پولیسو کوتکماری او شیلنګ احتجاج کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې د پیښې په فوري توګه تحقیقاتو لپاره آزاد انکوایري کمیشن جوړ کړي شي. اداریا لیکي چې دا لومبی ځل دی چې په صوبایي اسمبلی کې د مختلفو ګوندونو د ممبرانو لخوا په یوه پیښه دومره سخت احتجاج وکړی شو نو د دې پیښې اوس آزاد کمیشن په ذریعہ تحقیقات کول ضروری دي او پکار دا چې بیا دغه رپورت هم ولسته مخدار روړی شي چې نه صرف د پیخه کې ککړ کسانو پته ولګي بلکې راتلونکو کې دا قسمه پیخو مخنیوي هم وکړي شي. اداري اخیره کې لیکي چې د پیخ رستو پیخور خار او صدر د کنټینرو د لارې اوتړل شو چې لوجه ولست د سختو مشکلاتو سره مخ وو. حکومت له پکار دي چې احتجاجي مظاهره او درول لپاره د مذاکراتو لارې خپل کړي نو دا شان به مظاهرچیان هم په پرامنه طریقه خوارشي او بل طرف ته به ولست هم د مشکلاتونه بچوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون رسپانې په اداره کې راغلی دی که څه هم د مناظر القرآن مشر تر القادر د مساوات او برابرۍ خبرې کوي، خو نوموړي په اسلام آباد کې درې ورځې واړه ماشومان او مېرمنې بهر د ښکار آسمان لاندې په ډاګه یخ موسم کې کینولي وو او په خپله خپګرمه کوټه کې ناست وو او هر قسمه سهولیات ورته موجود وو، خو د دې هر څه باوجود قادری د ولس لپاره هیڅ هم ونه کړل او له حکومت سره یې چې په کومو خبرو لوزنامه وکړه هغه ټولې زړې خبرې وې، ځکه چې لوړاندې ویل شوي چې د هیواد ټولې اسمبلۍ به د 16 مارچ نه مخکې ختمیږي او دا خبره هم د هیواد په آئین کې ده چې په نوي ورځو کې به انتخابات ترسره کیږي. د طاهر القادری یوه خبره تر څه حده ومنل شوه او هغه دا چې د عبوري حکومت مشر به قادری په خپله ټاکي، خو دا خبره غیر آئینی ده ځکه چې د آئین له مخې دغه کار د حکومت او اپوزیشن دی. د قادری لانګ مارچ هیڅ بدلون را نه وستو پرته له دې چې خپله مشورتیا یې وکړه. په مقاله کې راغلی دی که څه هم طاهر القادری د ولس لپاره څه ونه کړل، خو بیا هم په پاکستان کې یو شمېر خلک د هغه ملاتړ کوي او هغه ځکه چې په یاد هیواد کې خلک پیرانو او مذهبي خلکو ته ډېر احترام لري. بلخوا د ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی په الجزایر کې د برمته بهرانیانو ستونزې په شمالي افریقا کې د القاعده ضد د نړیوال جنگي کمپاین لپاره د امریکا د همکارۍ ستراتیژي له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا او یورپ چارواکي یې حیران کړی دي چې څرنګه دغه ستونزه حل کړي. لمیشتو رئیس امریکایي چارواکو په لویه پیمانه په دې لړ کې کمپین وچلوو چې الجزایر دې ته چمتو کړي په خپل ګاونډي هیواد مالیکی د اسلامي سختدریزو او نورو یاغیانو ضد د جګړې لړ کې همکاري وکړي. دغه یاغیان په مالیکی د عملیاتو لپاره مضبوط مرکزونه لري. په دې وروستیو کې د امریکا د بانو چار وزیر هیلی کلینټن او نور امریکایي چارواکو د تیل لرونکي هیواد الجزائر څو واری په دې غرض دوري کړي چې دغه هیواد چمتو کړي چې په مالیکی د ملګرو ملتونو په ملاتړ په روان پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. خو د الجزائر لخوا د قدرتي ګیس په یو پلان کې د برمته کوونکو پر ضد په یو اړخیزه توګه د کاروای کولو پریکړه او په دې لکه د بهرنیو د ملاتړ نه انکار داسې اندېښنې رامنځته کړي چې کېدای شي یاد هیواد په مالیکی د یاغیانو پر ضد په پوځي عملیاتو کې ملاتړ ونه کړي. لدی وجه د الجزائر او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلی شوي او شکونه یې زیات کړي چې آیا الجزائر به په شمالي افریقا کې د القاعده لمنځه وړلو په لړ کې کار وکړي او کنه، یا د سیمه د زیاتې وسلې او د توارق وسلوالو کوچیانو له وجې بې ثباته ده. دغه کوچیانو د لیبیا د مومر قذافي لپاره هم جګړه کړې وه، خو په دوی کې زیاتره له القاعده سره ډله جوړه کړې چې دا رنګ د مالی کنټرول په خپلو لاسو کې واخلي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 1 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو که سهم افغان حکومت وایي د امریکایي ځواکونو لخوا د زندانیانو د سپارلو لړۍ درول شوې نه ده، خو د بهرنیو ځواکونو یو مطبوعاتي مسول ویلي افغان لوري ته د ځینو زندانیانو سپارل د ځینو ملحوظاتو له کبله درول شوې دي. په افغانستان کې میشت نړیوال سوله ساتي ځواکونه ایساف وایي تر هغو چې د بندیانو لپاره پوره اسانتیاوې برابرې شوې نه وي ځینې زندانیان به افغانستان ته نه سپارل کیږي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په دې رپورت کې.
سره لدې چې افغان حکومت وایي امریکایي ځواکونه افغان لوري ته د بندیانو د انتقال لړۍ درولې نه ده، خو په کابل کې د ایساف ځواکونو چارواکي وایي تر هغه چې یقیني سي په افغان زندانونو کې بندیانو ته پوره اسانتیاوې برابرې دي د ځینو بندیانو د لېږد لړۍ درولې ده. د دغو ځواکونو یو مطبوعاتي مسؤل بریدمن جیفری ګری ازادي رادیو ته وویل له ملګرو ملتونو او افغان حکومت سره په دې برخه کې خبرې روانې دي. د افغانستان په زندانونو کې د اسانتیاو د یقیني کولو په هدف د زندانیانو انتقال درول سوی دی. د بندیانو د انتقال د لړۍ ټولو زندانونو ته نه ده درول سوی. هغه باوري معلومات چې موږ لرو په زندانونو کې د اسانتیاو د برابرولو لپاره له ملګرو ملتونو او افغان حکومت سره کار کوو چې پریکړه وسی کوم زندانونو ته به موږ بندیان نه انتقالوو. درې ورځې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم وویل چې امریکایي ځواکونو افغان زندانونو ته د ځینو بندیانو لېږدول وروسته له هغه وځنډول چې په یوه مرکز کې له بندیانو سره د ناسم چلند راپورونه ترلاسه کړل. ولسمشر کرزی امریکا ته په خپل وروستي سفر کې له امریکایي چارواکو یو ځل بیا وغوښتل چې ټول بندیان د افغانستان ته وسپارل سي. د ولسمشر کرزی وین ایمل فیضی ازادي رادیو ته وویل چې د بندیانو د انتقال د درېدلو موضوع له افغان حکومت سره په رسمي ډول نه ده مطرح شوی.
رسمی توګه د جنرال الن دفتر او یا د ناتو یا ایساف مقاماتو دغه موضوع زموږ سره نه ده مطرح کړی چې ګواکې دوی دې دغه پروسه د انتقال د زندانیانو درولي د واشنگتن د سفر په جریان کې د افغانستان د حکومت په اجنډا کې د ټولو مهمه موضوع د افغانستان د ملي حاکمیت موضوع او په دې کې تر ټولو مهمه موضوع د زندانونو په بشپړ توګه سپارل و. دا ناممکنه ده چې اوس په دې باره کې بیا کوم تغیر راشي او موږ ته داسې هر نوع تغیر چې په دې باره کې راځي د منلو وړ هم نه دي.
د ولسمشر وین ایمل فیضی منی چې افغانستان د نورو پرمختللو هیوادونو په څیر معیاري زندانونه نه لري، خدای وایي دا پلمه نسی کېدای چې افغان دولت د زندانیانو د ساتلو ظرفیت نه لري. افغان حکومت وایي له امریکایي ځواکونو سره د افغان بندیانو ساتل د افغانستان د ملي حاکمیت له حق څخه سرغړونه ده. د بشري حقوقو سازمانونو د افغانستان د زندانونو د وضعیت او په زندانونو کې د بندیانو پر شکنجه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان حکومت ته د زندانیانو د سپارلو په اړه مو د صالح محمد صالح رپورت واورید. او د غزنی ولایت اوسیدونکي خزی وایي د نامنیو بے انصافیو او په پرله پسې توګه د دوی پر حقونو خېټه چولوې د صبر کاسه ډکه کړې ده. دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو او انصاف د غوښتلو په مخه لاریون کړي چې ګوندې چارواکي به واوري. زموږ همکار سید شاه سکیم یې پاړه نور حال کوي.
د غزنی لسګونه خزو په دغه ولایت کې د خزو پر حقونو د تیری او پر خزو د ملامتو کسانو د ننیولو په خبرګون کې لاریون وکړه او د انصاف غوښتو چې غي وهلې. دوی له چارواکو څخه وښتنه کوله چې هغه کسان دی ونیسي چې یا خزي وهلې یا یې ژوند ورترخ کړی دی. د دوی په خبر له تیرو څو میاشتو راهیسې په غزنی کې څو تنه خزي وژل شوي او تښتول شوي دي، خو تر اوسه نه چا وژونکی او نه هم تښتونکی نیولی دی. د خزو د تښتونې وروستۍ پیښه شاو دوی اونۍ وړاندې په خواجه عمر کې شوې و. په دغه ولسوالۍ کې یو تن د څو تنو نورو وسلوالو په زور خپل میرمن د هغې د پلار له کوره تښتولې وه. په غزنی کې د ښځو د لاریون یوه برخواله وایي چې په غزنی کې پر ښځو تېرې کوونکي بهرنیان نه دي چې تر تېرې وروسته د نورو هیوادونو ته تښتېدلې وي، بلکې د همدغې سیمې اوسېدونکي دي، خو بیا یې هم څوک نه شي نیولی. دغه نفر له بهرنیو هیوادونو څخه نه دي راغلي چې دلته پر ښځو تیری کوي یا ورباندې ظلمونه کوي، بلکې د همدې سیمې اوسېدونکي دي چې د دوی له لاسه نه ښځې قرار ورځ لري او نه د دوی له لاسه کار کولای شي. ښځې د ژوند کولو ته پرېښودل شي، ښځو ته د مخه ورکول شي چې له خپلو وروڼو سره کار وکړي. خو د غزنی والي موسی خان اکبرزاده له ښځو وغوښتل چې د لاریونونو پر ځای د لمنځونو او صبر ته مخه کړي. دی وایي موږ هڅه کوو چې هغه کسان ونیسو چې پر ښځو تیری کوي، خو لاس ته نه راځي.
واستعينوا بالصبر والصلاه كما كوي ستات بخاين بصبر وبنماز
صبر او لمنځ باندې له خدای امرسته وغواړي. موږ په خوغو سمو کې پر خزو تیري شوې د سیمه خلکو ته پیسې ورکړې دي چې موږ ته د هغو کسانو حال راکړي چې پر خزو په تیري او تورندې. زما د په خدای قسم یو کې وردغه کسان په ګیر راشي بیا چې په دې وطن کې هر طاقت خپل ټول زور هم ووهي زبای خوش نکړم. تر دې وړاندې کله خزو په غزنی کې د خپل حقونو د ترلاسه کولو او پر دوی د ملامتو کسانو د نیولو په موخه لاریون نه وکړي.
سید شاه سکیم چې په غزنی کې شوی د خزو د حقونو د لاریون په اړه رپورت تاسو اوریدو. اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي پاکستان په دې وروستیو کې دوه وارې له خپلو زندانونو څخه افغان طالبان خوشي کړل، خو معلومه نه ده چې دوی دا مهال چیرته دي. د افغانستان د سولې عالی شورا په عین حال کې وایي چې له پاکستان څخه به په دې اړه وضاحت غواړي چې دغه خلک اوس په کوم ځای کې دي، او ځکه چې دا خبره د امنیت او مذاکراتو لپاره ډیره مهمه ده. له کابل اسدالله لودین پر رپورت لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي افغانستان کولای شي له خوشې شوو طالب بندیانو څخه د سولې د ټینګښت لپاره ښه ګټه واخلي، خو د دوی په خبره پاکستان له افغان حکومت څخه دغه چانس اخیستی دی. د ولسی جرګې غړی ګلپادشاه مجیدی وایي خوشې شوي طالب بندیان دا مهال په پاکستان کې دي، او که افغان حکومت د دې مسئلې پوښتنه ونه کړي نو کېدای شي د هیواد امنیت ته ډېرې ستونزې راولاړې کړي.
زموږ
جدی اندېښنه ده. افغانستان ولس اندېښنه چې زه فکر کوم دغه په ځای اندېښنه ده. پاکستان کوم بندیان چې خوشی کوي هیڅوک نه پوهېږي کومې لورې په تلاړه. نړیوال اصول دا دي چې مطلوبه ملک ته باید دا خلک تسلیم شي. یو ډېره بده اغېزه به په امنیت باندې وکړي. متاسفانه په دې اړه حکومت او خصوصا د سولې عالي شورا جدي غبرګون نه ښکاره کوي چې دا به د افغانستان د سولې راوستو لپاره په ګټه نه وي.
پاکستان د دغه هیواد له زندانونو څخه تر اوسه دوه ځله افغان طالبان خوشی کړي، خو معلومه نه ده چې خوشی شوي طالبان چیرته دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د تیرې جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو په مرکز ابوظبي کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزې غونډې له پای ته رسیدو وروسته وویل هیواد یې د ټولو طالب بندیانو په خوشی کېدو کار کوي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر نجیب الله مجددي ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې له پاکستان څخه وغوښتل چې له دې وروسته دې طالب بندیان د یو روښانه پلان له مخې آزاد کړي. ځینې سیاسي کتونکي بیا وایي چې پاکستان غواړي د طالب بندیانو د خوشی کېدو په وسیله پاکستانی طالبان خوشحاله کړي ترڅو په پاکستان کې جګړه پای ته ورسوي. افغان کتونکي وحید مجدا وویل پاکستان د طالب بندیانو په خوشی کېدو هم افغان حکومت خوشحاله کوي او هم خپلو هدفونو ته رسیږي.
د یو جوړجاري په بنیاد باندې شوی دی چې پاکستان غواړي خپل طالبان، پاکستانی طالبان دې ته واسي شي د انتخاباتو په وخت کې دزبندي وکړي او د اوربند په رعایت سره اجازه ورکړي چې انتخابات ترسره شي، ځکه چې دا انتخابات پاکستان لپاره ډېر مهم دی. که افغان طالبان خوشي کېږي دا هم همدغه د پاکستاني طالبانو د خوشحالولو لپاره کېږي. پاکستان خو ډېر په مهارت سره په یو تیر دوه نشان وهي، هم افغان حکومت خوشحاله وي او هم هغه خپل اصلي هدف چې لري هغه ترلاسه.
نوموړی وایي له بند څخه خوشی شوی د طالبانو د واکمنۍ د عدلي وزیر مولا نوریدین ترابی دا مهال په پاکستان کې تر درملنې لاندې دی او نور خوشی شوی طالبان ممکن خپل کورونو کې وي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د خوشی شوی طالب بندیانو د برخلیک او ځای په اړه به خبري کوي. د دغه شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل
تر اوسه د پاکستان له زندانونو څخه دوه ډلې طالبان خوشی شوي. د دوی شمیر د شلو او شپږویشتو کسانو ترمنځ دی. د پاکستان اړوندو چارواکو تر اوسه د سولې عالي شورا ته دا نه ده روښانه کړی چې خوشی شوي طالبان چیرې دي. دوی نه دي ویلي چې دغه کسان په پاکستان کې خپلو کورونو کې دي او که افغانستان ته راغلي یا د راتګ په حال کې دي.
قاسمیار زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به له پاکستاني چارواکو څخه دا پوښتنه وکړي چې خوشی شوي طالب بندیان چیرته دي. که څه هم سیاسي کتونکي او د ملي شورا غړي د پاکستان له خوا د طالب بندیان خوشی کېدل د پاکستان په ګټه بولي، خو د سولې عالي شورا وایي پاکستان د ښه نیت له مخې دا کار کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان قربانیو ته په درنه سترګه ګوري او دا چې ورسره به په بیلابیلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د اقتصادي او ټولنیزو چارو کارپوهان هم له دې هیواد سره شوي د امریکا مرستې مني او وایي چې په دغه لړ کې د دواړو هیوادونو همکاري باید لا پسې پیاوړې شي. په دغه اړه نور له اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې ورو.
اسلام آباد کې د پاکستان امریکای تعلقاتو په حواله یوې دستوري ته په خطاب کې امریکایي سفیر ریچرډ اولسن وې چې امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان قربانو ته د قدر په نظر ګوري او دغه وجه ده چې هر مطلب د پاکستان مرسته کولی شي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا پاکستان کې د توانایي بحران نه په خشن خبر ده او د دې ختمولو لپاره ځای په ځای د پاکستان مرسته کوي، چې له وجې په کامی ګریډ کې تر 4.5 میگاواټ پورې بجلی شامله شوې ده او نور 4.5 میگاواټ بجلی به هم روان کال په نېشنل ګریډ کې شامل شي. پاکستان کې د توانایي بحران کمولو لپاره د امریکایي امداد او منصوبو په اړه چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپو او مظفر آباد پوهنتون کې د معاشیاتو د استاد ډاکټر میراج الحق نه تاسو کو نو دوی
تاسو کو وګورئ اوس څه کوم پروجیکټ دی لکه راځي توربیلا ډیم چې راغې اپګریډیشن کې داغي سپورټ ته درشان منګل ډیم کومل زام ډیم کې درشان ته نور چې سمرا دی نو پاور کې غیری سپورټ کوي بلدار چې ګیس پایپ لاین باندې غیری کو افرم کړی راکو تاسو تاجکستان او داغ لاین څخه دغه طرف ته ځي نو موږ فل پورا کوآپریشن ته موږ تیار یو.
دغه رنګ سیمایزو او خارجه تعلقاتو یو بل کارپو خادم حسین وای چې د تعلیم او صحت په ګډون امریکای هر څنګه کې د پاکستان مرسته کړې ده. د زیاتوي
تاسو ګوري چې کم کم غټ غټ پروجیکټونه دي، کاغه د بجلی په حواله، د انرژي په حواله دی، کاغه د تعلیم په حواله دی، کاغه د کمیونیکیشن یا د سړکونو د پلونو د ریلونو په حواله دی، هغه ټول کې تاسو دا مرسته صفه په نظر ویني.
امریکایي سفیر خپل خبرو کې د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ باندې هم اندېښنه ښکاره کړه او هیله څرګنده کړه چې دا معامله به د مذاکراتو د لار هوار شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې په ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې د پوهان ډاکټر پرویز هود بھائی یو مقاله خپره شوې ده. نوموړی لیکي د پاکستان ځوانان بهر په لارو کوڅو کې د بدلون غوښتنه کوي، خو باید هغوی د جعلي رهبرانو په خبرو و نه غولېږي. د دې مقالې مهمه برخه له شاهین بنیری اورو.
پرویز هود بھائی لکھی دا وقت پا پاکستان کې یو مولانا او بل د کرکټ یو لوبغاړی خلکو ته ځان د مسیحا په توګه وړاندې کوي او په خپلو خطابونو کې د ولس سره وعده کوي چې خراب مشران به د حکومت نه لري کی او یو نوی او ټیک پاکستان به جوړ کی. خو په دې دواړو کې یو هم د پاکستان د رښتینی ستونزو خبره نه کوي. پولیسی مشرانو د کرپشن تورونه لګی، خدا نه وای چې هیواد په لزګونو کلونو د پوزی واګ د لاندې پاتې شوی دی. لیکوال وړاندې لیکي د پاکستان رښتینه ستونزې درې دي. وړومبه د ډېرې آبادی ستونزې ده. د کارپوهانو په وینا په کال 2013 کې بعد پاکستان آبادی 250 میلیونه ته ورسیږي. که چرې سم معجزه وشي او موږ یو ټیک سیاسي نظام ترلاسه هم کو، نو بیا هم دا شاید ناممکن وي چې د دومره خلکو لپاره د تعلیم، روزګار، خوراک، کورونو، بجلی، اوبو او یو پاک چاپیریال بندوبست شي. یو وخت کې پاکستان د آبادۍ د منصوبه بندۍ یو اداره لرله، خو د مذهبي ګوندونو د مخالفت له کبله وتړل شوه. د جماعت اسلامي په ګډون یو شمیر مذهبي ګوندونه د خاندانی منصوبه بندۍ مخالفت کوي. تیر میاشت تحریک طالبان په کراچۍ کې 15 او یو سړی په دې وجل چې ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول. نو کچره زمونږ دا مسیحاګان د دې ستونزې خبره وکي، نو کېدی شي د شاباشي پر ځای د بمونو او ګولو سره مخ شي. د پاکستان دویمه لویه ستونزه د ترهګرۍ او مذهبي وسلوالو ده او باید مخه یې ونیول شي. دوی په ازادۍ سره ولس او پوځیان وجني، خو بیا هم میډیا او ټولنه پې پوره احتجاج نه کوي او د ترهګرو تنظیمونو سره د خبرو اترو تجویزونه ورکول کیږي. د سوات نه اخیستی شوی سبق هیر کړی شوی دی. مولانا په دې مهمه موضوع غلی دی او د کرکټ لوبغاړی هغه خلک په نښه کوي څوک چې د پاکستان دغه دشمنان د مینځه وړي. دریم، دا نوي مشران د ولس سره وعده کوي چې دولت به په ټولو یو شان تقسیم کړي، ولې دا د دروغو او بې ایمانۍ نه ډکه وعده ده. که په رښتیا دوی خوشحالي راوستل غواړي، نو باید خلکو ته د دولت ګټلو موقع برابر کړي. پرویز هود بھائی لیکي د پاکستان ځوانان بهر په لارو کوڅو کې د بدلون غوښتنه کوي، خو باید هغوی د دې جعلي رهبرانو په خبرو دوکه نشي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت لخوا د ملکنډ او سوات پر خلکو نیخ په نیغه د مالیو یا ټیکسونو لګولو پاړه یو لیک د خیبر پختونخوا حکومت ته استول شوی دی. خو د سیمې اوسیدونکو وایي دوی مالیه نه ورکوي او د ټیکسونو ورکولو خلاف دي. دا چې دوی ولې د دې خلاف دي، ځواب یې د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې ورو.
سوات سیمه چې د پاکستان جوړېدونه وړاندې یو خپلواکه ریاست و او دې سیمه کې امن او ترقیاتي کارونه کېدل او بیا اولس ته انصاف په وخت ورکېدو. کله چې دغه ریاست کال 1901 کې د پاکستان دولت سره شریک شو، نو دا سیمه د ارټیکل 1640 او 1640 د سوري لاندې د ټولو ټیکسونو څخه پاکه ګرځولې شو. دا خبره د سوات هوټل اتحادی مشر زاهد خان کوي. هغه وایي چې دوی پاکستان دولت ته اوسم ټیکس ورکولو ته تیار نه دي، ځکه چې
د هغې ورځې نه چې کمې ورځې نه سوات او دا نور ریاستونه په پاکستان کې شامل شوي دي، نو دلته کې د ترقۍ په ځای موږ په وروستو باندې لاړو. په مثال په طور باندې د والي سوات د وخت دلته په سوات کې جوړ هغه هسپتالونه دي، نوي هسپتالونه موږ ونه لیدو. د والي سوات په وخت کې یو جانزیب کالج و، د هغې د مقابلې بل کالج دلته کې جوړ نه شو. په ریاست سوات په وخت کې په منګوره کې 15 سکولونه وو، نن هم په 40 کال وروستو هغه 15 سکولونه دي او شپږم سکول دلته کې حکومت پاکستان موږ ته جوړ نه کو. ټیکس خو بالو لګي چې دلته کاروبار رواني، تک خوب بالون ال لگی چې زما مدني زمنګ واضح خبره ده چې حکومت زمنګ سره امداد نه کوي زمنګ اس قسم د حکومت سره په دې لړکی د تاون کول ته تیار نه یو بلکې زه خبره ډیر لری پر لاړ شم کچری داسې یو کار وشو په سواد کې یا په ملکن ډیویژن کې نو د ټول ناول سړی بځای مې جذبه د پاکستان نه د داخلي ازادۍ مطالبه کوم ځکه چې زه په داخلي ازادۍ کې دلته خود مختار هم زما ترقی کې دا دلته کې امن او دلته سکون او دلته کې سیاسي سیلګری راتلو خو دې پاکستان مال سره کړو ته خو زمانه امن واغس د زمانه کاروبار واغس د زمانه عزت او احترام واغس
د سوات ضلع کاروباری اتحادیه مشر عبدالرحیم وایي چې سوات اوس هم متاثره سیمه ده دلته ترهګرۍ او بیا سیلابونو دا سیمه سخته اغیزمنه کړې ده ځکه دوی به په ګډه د مرکزي حکومت د ټکسونو لګولو دغه فیصلې مخالفت کوي
ما د ټول ملکن ډیویژن ستاکوټ او زمدرګۍ او تیمرګره بټخیلا دیرو اپر دیر د تمامو تل زمینو سره زه په رابطه کې ما او کچری هم د دوی د لګیدو لپاره سه حقیقي اقدام شروع شو یا جدوجهد شروع کو غبرانانو ان شاء الله سنگین جواب بول دغه ورکو او په هیڅ صورت هم لنډه خبردار چې مونږ مرګ ته تیار یو د جانونو نظرانو ورکول ته تیار نه یو خو مونږ ټیکسونو ورکول ته نه تیار
دغه پښتنه مو چې کله د خیبر پښتونخوا حکومتي غړي او صوبایي وزیر زنګلات واجد علي خان څخه وکړه نو ښاغلی وای
زه که داسې خبره کېږي زموږ د صوبایي حکومت تر اوسه پورې داسې اراده نشته او که مرکزي حکومت داسې وخت کې ټیکسز لګوي نو دا به انشاءالله موږ ښه لاکو مخنیوی کوو او د خپلو خلکو سره به ولاړو چې خلک زموږ څه غواړي د هغې مطالبه د هغې ډیمانډ مطالبه موږ مخکې کړو
واجد علی خان زیاتوی چې د دوی په موجودګۍ کې با په ملکن ډیویژن کې د مرکز حکومت له اړخه هر قسمه ټیکسونو لګولو هلو زلو مخالفت کولای شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوریدونکو اوس د پاکستان قبایلی سیمو ته ځو چرته چې د کرم ایجنسی د پیر قیوم اوسیدونکو وایي د دوی په سیمه کې د جینکو ښوونځي تر څلورم ټولګي پورې دي او دا چې زیاتره جینکې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي دوی وایي حکومت دې د جینکو سکولونه تر منځنیو او ثانوي زده کړو پورې پراخ کړي په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې ورو
په قبایلی سیمه کرم ایجنسی کې د پیر قیوم سیمه خلک وایي چې د کم سہولیاتو په وجه د سیمه زنانه طالب علمانه مزید تعلیم ترلاسه کولو نه محروم دي په سیمه کې د زنانه او سرکاري سکول تر سلورم جماعت پورې دي د سیمه ګلزمان وایي چې سلورم جماعت پاس کې دوروسته د اکثره زنانه او تعلیمي سلسله په منځ کې ودرېږي
مو خلک د تعلیم سره ډېر شوق لري دا کوشش کوي چې مو ګلز باندې یا وایز باندې تعلیم نه وکړو خو چون کې افسوس خبر ده چې د دې کې ځکه چې سلورم پوس کې نه بیا بعض د سکاسون دي څنګه میرل سکول دی های سکول دی هغه ته تلای نه شي هغه لری دی او د ګوري پیسې برداشت کوي نه شي هغه او جنکه یا پکورو کې کی نه
واضح دی چې ساده تحصیل نه قریبا 3 کیلومتر لری پیر قائم سیمه د کوزي کرم ایجنسی په حدودو کې راځي په دې کې د خلکو تر مخه 1200 کورانه اوسيږي په سیمه کې دوه سرکاري سکولونو نه علاوه بل د زنانه او سکول نشتا د سیمه محمد الیاس وای چې د زنانه او تعلیم ستونزه حل کولو د پاره دی پرایمری سکولونو ته د میډل درجه ورکړل شي
زه د حکومت نه پټه سیکریټریټ نه او ډایرکټر سره نه گورنر زده دا فیلو ته کوم چې پر کیم ته دی مدد سب کړه شي میډل سکول دی ور کړه شي او دا ډېر قیمتي وخت دی نن سم دي تعلیم دا ور دی ټوپک دا ور نه دی تعلیم دا ور دی پین دا ور دی مقابله کول دی وخت دی نو دیني دی نظر سنی وشي
د تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه په کرم ایجنسی کې سرکاري سکولونو شمیره قریبا 1540 تا په دې کې د زنانو سکولونه 206 دی په زنانو سکولونو کې د پرایمری نشمیر یو سل 25 او میډل سکولونه تو لستی پسیما کې د سنانه او تعلیم ستونزې په اړه د تعلیم محکمې اعلی چارواکي اډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر موینګل وای چې ډېر ضرب د سنانه او طالب علمانو دغه ستونزه حل کړي شي
زه په خپل دې خبرې سره ډېر اګری هم خو چون کې اسا کول صفاټ ای ډی پی کومر وغل لږه کې مو میټینګ کې نوستو مو دا پروپوز کړو چې پیر کوم بو میډل کو سه موسی دی ګل سای سکول کوم دا غام اور لوډ دا هغه نه بلوډ کام شي نو مو یو سایډ کې ورته ستین وخصتلو سه اخ سایډ نه لوډ کام شي بل سایډ نه پیر کوم وخصتو خو فل هول مو ستین نو ورکه وکړلو پیر کوم به ان شاء الله نیکسټ ایئر ته مو پلان کې دا څنګه ورته میډل کو
د کرم ایجنسی د پیر قیوم سیمه خلک وایي چې تعلیم سفر جاري ساتلو لپاره که حکومت کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو د سیمه نورې جنکې به هم د تعلیم ترلاسه کولو نه بے برخه شي
اوریدونکو د کرم ایجنسی د ماشومانو جنکو د تعلیمي ستونزو په اړه موږ د خبريال رپورت اوریدو او د خبرونې اخیرونه او شیبوت راغلی نو له شاهین بونیری بعد خبرونو لنډیز فور
ستلم شه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر ایجنسی قبایلی جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې چرې د دوی مطالبه ونه منل شي نو بیا په احتجاج لاس پورې کړي. په بلوچستان کې جمعیت العلماء اسلام په صوبه کې د گورنر د واکمنۍ پر ضد احتجاجي تحریک شروع کړی دی. د برصغیر پاک و هند د عدم تشدد د نوموړي مبارز خان عبدالغفار خان 25 تلین نن نمانځل کیږي. او په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلی دی امریکا په پاکستان کې د توانایي د بحران د کمولو لپاره د حکومت سره مرسته کوي.
لن خبرون موارد الحوریدونکو چې ور سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدې. تاسو په هم دغه سپو د دیوا ریډیو خبرونه ووري او ما هارون بچا شاهین بنيري او زمون تخنیکی همکار فضل افریدی ته اجازه ترا کوي. خادو اباد اوسئ.